سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريد سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي چې په 2023 کال کې لوري افغانانو سره د بشري مرستو لپاره یو سلاویا میلیون ډالر ترتیا لري او چانند می درويشتم په ټویټ کې وویل چې سګنی کال کې به شل اشاریه 3 میلیونه افغان وګړي د عمومي خوندیتوب د مشمار د ساتنې د جنسيتي تشدد پر ضد د مبارزې او د ماین پاکي په څلور اصلي برخو کې مرسته تړتیا ولري د افغانستان لپاره د اوچا دفتر مخکې ویلي او چا د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو پر کار لبندي سره سره به د افغانستان خلکو ته د مرستو د رسولو چارې ته دوام ورکړي د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د انرژي پر تاسیساتو د وسلوالو په بریټ کې شپږ کسان وژل شوې دي روټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو چارواکي عرفان خان له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي شاوخوا 500 وسلوالو په هنګو ولسوالۍ کې د ام او ال په نوم د تیلو او غازو د کمپنۍ پر تاسیساتو بریډ وکړ او څلور تنه پولیسي او د یادې کمپنۍ دوه کارکونکي ووژل د دې بریډ پراتر اوسه کومې ډلې نه ده منلې خو د سیمه کې د پاکستاني طالبانو د تحریک اچ ټي پی وسلوال فعال دی وخت نه وخت پر دولتي سرتیرو بریدونه کوي د اسلام آباد محکمې تر راتلون کې میاشتې پورې د پوخنی صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله د عمران خان د تحریک انصاف ګوندی ویاند احمد نن وویل د تروریزم ضد محکمې د حکم لمخي غلی خان د جون تر اتمې نیټې نه نیول کیږي عمران خان په مارچ میاشت کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د اعتراضونو پر مهال د تروریزم په ګډون پاتو قضیو کې تورندې که څه هم غلی خان د ضمانت په بدل کې د دوه ونیو لپاره خوشی شوی خو د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې دا احتمال شته چې دی بیا ونیول شي ځکه چې له سلو په زیاتو قضیو کې تورن بلل شوی دی او د اوکراین پوځ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پوځ د اوکراین پر درینو دپنو پتروسکو زاپوریژیا او خارکیف ښارونو کې شل توغندي ویشتلې دي د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په خپل ورځني راپور کې هم دراز وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین سرتیرو پر سنگرونو او د خلګو د استوګنی پر سیمو د ایران شاهد دوله درونونو په وسیله اته سلويخت هوایي حمله کړې دي او نوي توپونه ویشتلې دي بل خو د اوکراین پولي تصیرما د روسي د بلګروت ښاروالي ویلي چې پر یو دولتي ودانۍ او دوه شخصي کورونو د درون حمله شوې دي خو لې زیاتوي چې درون ویشتل شوی او په حملو کې چاته زیان نه دی اوښتي د راپورونو د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو تفصیل او د مطالب درته لرو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا وبا تور ټکی او دنګی ناروغي د زیاتوالي خبر ورکړي دا چې دغه ناروغي ولې په افغانستان کې ډېر شوي وړاندې په راپور کې ویل شوی اخوا بیا په د افغانستان په لویدیس کې خلکو د کوکنارو په ځای باندې سبزیانې کرلې دي
د پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو څلور کیلو حاصلې یو من اوس بس قدر حاصلات موږ په اوته کې لس کیلو یا پنځلس کیلو دغه بانجان یا بنډۍ دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو
همدارنګه ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې د پاکستان محکمې نن تر راتلونکي میاشتې پورې د افغاني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله چې ولې د دې تفصیل به هم درته ولرو نور مطالب هم درته لرو ملتیا
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا او با تور ټوخي او ډینګي ناروغي د زیاتوالي خبر ورکوي د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپل کړونو په اړه یو راپور کې چې پرونی خبر کړي د ساري ناروغي او د خبرېدو د زیاتوالي په اړه هم اندېښنه خوده د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویلي دي چې د روان کال تر پایه به احتمالا په افغانستان کې د روغتیا مرکزونو د ملاتړ په برخه کې لا مالی ستونزې سره مخامخ شي تفصیل د امید زهرمن لور
کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لر خو دوا کلینیک دی.
سیف الله د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته او د ناروغانو غمینه خوړل کی
زیات لري ولسوالۍ ده. نو کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لر خو دوا کلینیک دی چې یو په مرکز کې دی یو پر نکابت په ساحه کې نو په داخلي کې چې کوم کسان دي رسیدګی نه سره کوي.
د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکو جان محمد بیاوی نه یوازې سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته بلکې کوم روغتونونو ته چې ورسی د درملو او نورو روغتیایي اسانتیاو کمی سره هم مخ کیږي.
نه کلینیکستا نه سړکستا دا ورته لرو چې دا وطن تم کلینیک جوړ کړي مرزان پیرس یا کندهار ته وړو یا شنخوت ته وړو بدلته جندې پر دې من کم نه کلینیکستا نه مکتبستا.
دا اندېښنې او شکایتونه داسې مال سرګندګي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د درې ناروغیو کورونا توري ټخلي او ډینکی پښمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړل. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپل کورونو په اړه یو راپور کې چې پرون یې خبر کړي لیکلي 13 اپریل میاشت کې د افغانستان په عامه لابراتوارونو کې 3900 وختونو د کورونا او با ټیسټ ورکړي چې د مارچ میاشتې په پرتله 5.1% زیاتوالي ښيي. راپور کې لیکل شوی په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کورونا او بالا ملنه د نمړ شوی داسې مهال چې په مارچ میاشت کې د شمیر یوازې 3000 دروختیا نړیوال سازمان د تورې ټخلی په پیښو کې هم د 8.7% زیاتوالي خبر ورکوي. په راپور کې لیکل شوی کڅام په اپریل میاشت کې دوی د دین اړوغې لامل د کومې مړینې په خنډه ثبت کړي خو د 1212 مشکوکو په خو راپور ورکړل شوی دی. WHO د ډینګی ناروغې د 12 مشکوکو په خو د ثبت یادونه هم کړي چې لقولې یو تن یې لامل مړ شوی دی. دا سازمان وایي د ډینګی ټولې پیښې پلانګر هر ولایت کې ثبت شوی دی. خود روغتیا نړیوال سازمان بیا په اپریل میاشت کې د شری او سالنډی ناروغي په پیښو کې د کموالی یادونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې د امریکایي چې روان کال تر پایه به احتمالا په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو د ملاتړ په برخه کې له مالی ستونزو سره مخ شي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دوی اوس مال په 9 ولایتونو کې د 5 لوی روغتونونو د ساري ناروغیو د 10 روغتونونو او د 215 لمړنوي روغتیایي مرکزونو د چلولو لپاره لګښت برابر وي خو زیاتوي اړتیا ده چې د دې خدماتو د دوام لپاره د مرسته کوونکو مالی ملاتړ دوام وکړي. د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پښتنه ځواب نه کړ. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د نورو برخو په څیر د افغانستان روغتیایي سکتور هم سخت ضربه ولیده چې د یو چارې د افغانانو په ژوند هم منفي اغیز درلود.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریدل شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لندو صفو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. د هند په هنتونونو لسکونه افغان محصلین چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي په یو آنلاین غوښتنلیک کې ټینګار کړی دی چې دوی ته باید ویزی ورکړل شي. د راپورونو له مخې د شاوخوا 2500 افغان محصلینو درسونه له 2 کلونو راهیسې ځنډیدلي دي او د هند حکومت ویزی نه دی ورکړي. تفصیل د صفی الله ستانګزي په دې راپور کې.
د هند له حکومت د افغان محصلینو لپاره د ویزې د ورکړې آنلاین غوښتنلیک یا پټیشن تر دې دمه څه باندې 2500 کسانو لاسلیک کړی. دا غوښتنلیک دوه اونۍ مخکې په هند کې د بدلون یا چینج بنسټ لخوا خپور شوی. په دې آنلاین غوښتنلیک کې د هند حکومت ته په خطاب ویل شوي چې هیله د افغان محصلین یوازې مه پرېږدئ، هیله ده موږ ته په چټکۍ ویزې راکړئ. د افغان محصلینو لپاره د ویزو د ورکړې په تړاو د آنلاین غوښتنلیک یو فعالونکی او د ځوانانو استازی اونیب دادګر ده. هغه په خپل ټوټر لیکلی محصلین بے پری دي، په سیاسي چارو کې ښکیل نه دي او د هند حکومت باید په افغانستان کې د نظام په بدلیدو سره د دغو محصلینو درسونه اغیزمن نه کړي. د دغو محصلینو شمیر چې د راپورونو له مخې 2500 تر رسیدي په 2020 او 2021 کلونو کې د کووید 19 د خپرېدو په سبب افغانستان ته تللي وو او له غزای آنلاین درسونه ویل. دوی وایي د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو هند ته په تګ بریالي نه شول او چا ویزې ورنه کړې. له دې ډلې یوې افغاني محصلې چې خپل نوم یې نه دی اخیستی اسوشیټډ پریس ته ویلي
وی هوپ دټ انډیا وډ اوپن مکه لمندو چهن با افغانانو په تیر بیا محصولینو ته ویزی ورکړي خو هغوی دا کار ونه کړ. مک څو ځله هڅه وکړه. دلته مول څو سیاسي مشرانو ډاکټر عبدالله او حمید کرزی سره هم ولیدل. دلته خو طالبانو ټول په هنتونونو تړلی او خلک غواړي چې په هند کې درس ووایي، خو متاسفانه د ویزی د ستونزو لپاره داخلي نشي اخیستلی.
د هند حکومت د طالبانو په بیا واکمنېدو د راپورونو له مخې د افغانستان سکانو او هندوانو ته ویزې ورکړي او له افغانستان یې ایستلي دي. د افغان محصلین وایي پوهنتونونه نور دوی ته آنلاین درسونه نه ورکوي او دلیل راوړي چې فاکولتي په حضوري شکل په بشپړ ډول پرانیستي دي او یوازې دوی ته آنلاین تدریس نشي ورکولی.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان چارواکي وایي چې د نورګرام لسوالۍ کې د کولتن دره کې د روغتیایي چارو ترسره کیدونکو مؤسسې د موټر چپ کېدو پیښه کې شپږ ډاکټران زوبل شوي دي. تفصیل د سیمې نه د رهولان وری په دې راپور کې.
د سیمې یو تن اوسیدونکي نصیر الله جلال ازادي راډیو ته ویل د سې شنبې ورځې سهار د او آر سی ډي په نوم د روغتیا په برخه کې کارکون کی مؤسسی یو ډاټسن موټر چې د یادی مؤسسی ډاکټران پکې ناشتو لسرک خویدلې او پکې ټول ناس کسان ټپین شوې دي.
نن یو ځل بیا نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د کولتن درې کې د یو روغتیایي ټیم د ډاکټرانو یو موټر چپا شوې ده. تقریبا اته کس پکې زخمیان شوې دي او ځینې پکې حالت ډیر سخت ده. تروسه پورې نو سیتامو ته هم ندی انتقال شوی چونکه ساحه چې د نورګرام ولسوالۍ نه ډیر لري ده، تقریبا 5.5 ساعته چې د لارې ده چې مریضان چې ولسوالۍ ته رسیږي او بیا ولسوالۍ کې هم د سیمه منظم کلینیک نشته چې دوی تداوی شي.
د نورستان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د سې شنبې پورځ ازادي راډیو ته د موټر چپکېدو لامل د سرکونو خرابوالی ښودلی او پکې د شپږو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده.
لویدیز نورستان نورګرام لسوالۍ اړوند کولتن دره کې چې د مرکز ولسوالۍ څخه لري پرته ساحه ده، نو په دغه لار کې د او آر سی ډي موسسي ګرځند روغتیایي ټیم ډاکټرانو موټر چپ شوی چې پکې شپږ تنه سرسري ټپیان دي. دغه د لارې خرابوالي په وجه باندې تېر ورځو کې هم د غلطۍ یو بل موټر چپ شوی. د لارې تنګوالي او سرکونو د خرابوالي په وجه باندې په نورستان کې میاشت کې یو دوه درې داسې پیښې لرو چې اکثره پکې خلک په شهادت ورسي.
په یاد ولایت کې د سیوډن مؤسسې مسؤول ډاکټر محمد فاروق صحاق وایي امبولانس او روغتي ډلې په وخت د پیښې ځای ته رسیدلې. د ټپیانو لوبړنۍ درملنه شوې او دوه کسان چې ټپونه سختو هغه یې د زیاتې درملنې لپاره د لغمان مرکزی روغتون ته را روان کړي دي. نورستان د هیواد په ختیځ کې غرنۍ ولایت ته چې سرکونه یې تنگ کندو کا پر دي او د موټرو تګ راتګ پرې ستونزمند دي. په تیرو څه باندې دو میاشتو کې د موټر چپکې دو شپږ پیښې رامنځته شوي او په کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
وز به هم په غونډي پاکستان کې د هغه افغان لوبغاړي ژوند در سره شریک کړو چې حال تخپل ورزشي فعالیتونه مخې ته وړي.
اولس کلنه آرزو احمدی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر ورزشي فعالیتونو له محدودیتونو وروسته پاکستان ته تللې، اوس مهال په دې هیواد کې خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي. نه کاله کېږي چې اغلی احمدی ورزش کوي. کولومړی وکال کې تکواندو کړي او پورستیو اتو کلونو کې د جوجیتسو او ام ام ای په برخه کې لوبي اول شي سیالي کړي. ارزو د نورو هیوادونو د خزینه ورزشکارانو د ورزشي فعالیتونو په لیدو سره رزمي ورزشونو ته لیواله شو.
د ورزش سره زما مینه هغه وخت پیدا شو چې ورزشي فلمونه او ویډیوګانې مې وکتلې. معنی دا چې د نورو هیوادونو نجونې مې ولیدلې چې ورزش او سیالي کوي. نو زما مینه هم له ورزش سره پیدا شو او مې غوښتل چې ورزش وکړم او دا رښتیا مخته یوسم.
ارزو وایي چې په ورزشي فعالیتونو کې لومړنۍ ورزشي سیالي د جوجیتسو په برخه کې وکړه.
لومړنۍ سیالي مې چې ترسره کړه نو د جوجیتسو په برخه کې وه او دا سیالي د کابل او ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ وې. له څلورو سیالانو سره مې سیالي درلوده. دوه هغه مې په سبمیشن سره مات کړل او دوه نور مې د امتیازونو په ګټلو سره مات کړل.
د افغان ورزشکار ادعا کوي چې په تیرو اتو کلونو کې لشپیتو تر اویا ورزشي سیالۍ تر سره کړي چې له دې شمیر څلور لوبې په پاکستان کې وي.
لټول هغه سیالي چې تر اوسه مې تر سره کړي یو د سرو زرو کمربند، یو جام او دوه د سرو زرو مډالونه مې ګټلي. په ټوله کې لس مسلکي سیالۍ تر سره کړي چې په هغو کې مې هم درې کمربند، پنځه جامونه او یو مډال ګټلی. نور ټول هغه د سرو زرو مډالونه مې چې ګټلي د کابل ښار او ولایتونو د ورزشکارانو د سیالیو په مهال او د کابل د ورزشي کلبونو ترمنځ له سیالیو دي.
ارزو لخپل ورزشی فعالیتونو بیلا بیلی خاطری او کیسی لدی او لدی کیسو یوی مکتا هم وکڑا.
په کله مخکې مې له خپلې سیالۍ سره سیالۍ درلوده. لومړی مې ملګرو ټولو هڅولم او د سیالۍ په مهال چې به چوپتیا شوه، نو په دې وخت کې مې یوې ملګرې شپېلۍ وکړ. د هغې له شپېلۍ سره مې هم سیالۍ ودروله، ځکه فکر مې وکړ چې لوبه پای ته ورسېده او لوب ته شپېلۍ وکړ. نو په دې وخت کې مې روزونکی راغی او زه یې په څپېډه ووهلم او راته وویل چې تر څو چې لوب ته لوبه نه وي درولې، خپل سر لوبه مه دروه.
اغلی احمدی په داسې وضعیت کې په پاکستان کې خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د نجونو او ښځو ورزشي فعالیتونه بند شوي او یو ډېر شمیر ښځینه ورزشکارانو افغانستان پریښی او بیلابیلو هیوادونو ته پناه وړي. دا ورزشکار انجلی وایي چې هیڅ راز محدودیت او خنډ به د ورزشي فعالیتونو مخه ډب نه کړي او هغه هدف یې چې د یو اف سی نړیوال سازمان کې د بریا لپاره په ذهن کې ساتلی یو ورځ به ځان ورته رسوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم ګاونډي پاکستان ته ورزو. د پاکستان محکمې نن تر راتلونکي میاشتې د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان تحریک انصاف ګوند وایي چې د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې نوموړی د جون تر اتمې هیڅوک نشنیولی. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن له خپلې میرمنې بشرا بی بی سره یو ځای د اسلام آباد محکمې ته حاضر شو. محکمې ته نږدې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو، ځکه دوه اونۍ مخکې د ښاغلي خان د نیول کېدو پر مهال د هغه پلویانو له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه وکړل او له پولیسو سره لاس ګریوان شول. په دې اعتراضونو کې په نامعلوم شمیر کسان ووژل شول، څو ودانۍ وسوځېدې او د عمران خان سلګونه پلویان ونیول شول. اوس پخوانی صدر اعظم د دې اعتراضونو په ترڅ کې د تروریستي فعالیتونو په ګډون په اتو مواردو تورن دی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند ویاند احمد جنجوان نو ویل چې د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې د جون تر اتمې نیټې پورې هیڅوک عمران خان نشي نیولی. ښاغلي خان په دې وروستیو کې په لاهور کې وویل چې د ګوند هیڅ غړي د اعتراضونو پر مهال په بلوا او د ودانیو په سوځولو کې لاس نه درلود.
د چیرونو د ډلې غړیو ماته وویل چې شمیر کسان د ودانیو په سوځولو کې په لاس لرلو تورن دي. دا زموږ د ګوند کار نه دی. موږ هیڅ کله هم داسې یو کار نه کوو. که هغوی داسې شواهد راکړي چې په دې کار کې زموږ د غړیو لاس لرل وشي، موږ به د هغو په نیولو کې مرسته وکړو.
ښاغلی خان د مے په نهمه د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو او وروسته د مے په دولسمه د اسلام آباد محکمې د ضمانت په بدل کې له بنده د هغه د خوشې کېدو حکم ورکړ. عمران خان په پیل کې د صدر اعظم په توګه د کار پر مهال د نورو هیوادونو د چارواکو لخوا دته د ورکړل شویو قیمتي ډالیو په پلور تورن وو، خو اوس رسنیو او نړیوالو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د عمران خان پر ضد لسلو زیاتې قضیې ثبت شوې دي. د قضیو ته په پام سره څارونکي اټکل کوي چې د خان د خوشې کېدو لپاره نننی حکم ښایي نوموړی د جون تر اتمې پورې د بیا نیول کېدو له احتمال څخه ونه ژغوري، ځکه پر ده لګېدلې تورونه ډېر دي. یو لوی لګېدلی تور د اعتراضونو پر مهال د بلوا جوړول دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون پارلمان ته په وینا کې وویل هغه کسان چې پر ملکی بنسټونو په حملو کې ښکېل وو باید د تروریزم پر ضد د مبارزې له قوانینو سره سم په ملکی محکمو کې محاکمه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د غالی اوبدل د افغانستان لرغونی سند دی. که هم خای خورا سختی خو یو شمیر افغان په همدی کاروبار بوخت دي او خپل ورځنی لګښتونه له همدی لاري پوره کوي. ور بشو نرګس مبنده چې په دې اړه راپور چمتو کړي.
هر روز کی قالینچه مثلا چهار انگشت پنج انگشت پیش میرفت خوشوم میامد و یه قالینچه مرسیل میکرد باز میرفت چه رقم قالینچه بافته چه رقم خیلی لذت میبردم و خوش میشد.
د نیمروز ولایت اوسیدون کې 15 کلنه نسرین چې د اوو ماشومان مور ده د غالیو په اوبدلو بوخته ده. وایي د 1400 کلو چې واده شوه خو په لومړي سر کې د قالینو په اوبدلو نه پوهېده او وروسته یې سوکه سوکه هر څه له خپلې خوښې زده کړل. دا وایي خو سرګنۍ کورنۍ به د قالینو له اوبدلو د کور لګښتونه پوره کول.
فامیل خسر مې خوشوم زنای ورامه اونه قالین باف بدن.
زما خو سرګنۍ قالینې اوبدلې د کور لګښت یې له همغې پوره کوه. زما د لیورو ښځو به هم جوړولې. بیا خوښې مې را زده کړل. بیا به یې ویل تاسو یې اوبدئ. تر دوو کلو ما پوره زده کړل. بیا مې خوښې راته قیچي او چوکاټ واخیسته. بیا به مې خپله اوبدلې. یو نیم متره قالینچې به مو جوړولې. موږ سهار وختي به پاڅېدو، لمونځ به مو وکړ او کار ته به کېناستو. موږ هېڅ خوب نه درلوده. د شپې ډوډۍ به مو وخوړله، بیا به مو کار شروع کړ. برېښنا مو نه درلودله، چراغ به مو ولګوه، هغه ته به مو قالینه جوړوله.
چراغ روشن میکردم، ما برق نداشتم، چراغ روشن میکردم، پیش چراغ ما قالینه میبافت.
نسرین وای په لومړی سر کې چې کله کار نه وزده خواښې به د لیورو له میرمنو سره کېنوله، خو ورو ورو یې چې کله خپله زده کړل بیا به یوازې کېناستله او دوه یا درې اونۍ کې به یوه قالینچه جوړوله. دا وایي نه یوازې د غالیو اوبدل بلکې نور کارونه هم ورغاړي وو.
اولادونه ول تنور دیګ او دیګدان و د کور لګښت مو له همدې پوره کوه، خو جامې مو نه شوې ورباندې اخیستی. همدا چای شیرینی و رومي شیان به مو پرې کېدل.
دا د قالینو د جوړولو په اړه وایي تل به د افغانستان نقشه یا د تاک پاڼه جوړوله، خو په خبرې په نومونه یې ډېره نه پوهېده او د نقشو له مخې به یې جوړولې.
به نام بلګتاک بود، کوزګل بود، یک رقم از دور امرای تارای گوتک بود.
یو رقم یې د تاک پاڼې په نوم و، کوزه ګل وه. یو رقم د ګوتک تارونو څخه جوړېدله. هغه به ډېره قیمته وه. د هغه باف سخت و. نورې لاتي قالینې وې. هغه به د وري له پشم جوړېدلې. خوښې به مې د پسه پشم مینځه. بیا به یې له هغه تار جوړ کړ. بیا به یې پشمونه رنګ کړل، سره، زرغون، ژیړ او تور رنګونه. ډېر به مو د پسه له پشم کار اخیسته.
زیاتر از این پشم گوسفند خود خوشوم استفاده میکنم.
نسرین د خپل جالب خاطری پاړه وای.
خاطری عالی که ما داشتم، اولین دفعه که ما شدم و بر خود خطانایی قالینچه جار کردم و هر روز که قالینچه مثلا
علی خاطر می داوه چاولین زل چه ما قالینچه جور رکره. هر ورز بمی چه قالینچه چلور یا پینزه گوته مخته کیده. بیا بمی خواهی راتلا نورو تا بای ویل و گوره در نیم روزی خزا چه هیچی قالینه جورول نوزده اوس و گوره چنگ چین لری چنگ قیچی. بمدی خب روز دیر خوشحاله کیدم. زن سر بمی ویل ما هیچ نوزده او اوس دوم رخی قالینه جوروم. اول قالینچه تا دیر خوشحاله وم. ما پا حقا که دریس و افغانه گده وکره حقا پیسو تا دیر خوشحاله وم. نمرای زلو چه خپل دلاز زحمت پیسه می گتلی وی.
پول از زحمت کشی خود ما به دست ما آمده.
نسرین وای پوخای کاربر ډیر ښه و، خو د طالبانو لره تک سره کار ډیر پیکه شوی او خلک د دې توان نه لري چې نوې قالینې واخلي، بلکې خپلې زړې قالینې هم په کمه بیه پلوري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس په پاسویل کې کندهار ته ورشو. د ملګرو ملتونو اړوند د نشي توکو او جرمونو د کنټرول ادارې لوري د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشي توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه شوي دي چې اوس یې تازه د حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی. رښتینی صادق رښتینی په دې اړه نور تفصیل لري.
د کندهار د جړی ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جری بزمکه یو محل کوکنار کرل کېدل، خو سر باندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوا کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشي توکو زیات او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
له پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو څلور کیلو اخیستلی، یعنی یو من. اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بنډی دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا غ په غونی باندې خرڅو من په 300 غونی یا 400 غونی موږ دا خرڅو نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې درشنې زره کوي
د 10 کال کې چې تاریخ مم کړل رومي مم کړی بیا د خلکو ما وویل چې دغه تاریخ خو د رومي بیا دی چې موږ وکړو زراعت تمخ کو تاریخ موږ هغه وخت پیسې نه جوړولې
په کندهار کې د اصري سبزیجاتو د کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل سوي په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملی کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وای د دې پروګرام لاري د کندهار په 15 ولسوالیو جړې پنجبایی میوان ډنډا ورغنداب کې پر نوې جری بزمکه د هوغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به نشیتو کې کرل د زعفرانو سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته سوي ترڅو له کروندګرو سره د نشیتو کو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کو په هغه وخت کې چې تاریخ کرل کېدل د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي د کروندګرو اقتصاد لوړ شي نو دغه پروژه دغه د پاره پلیسوي ده نو په دې کې موږ د مالداري بخش لرو او ترڅنګ موږ د زراعت بخش لرو د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداري په بخش کې کار کوو او په ترڅنګ د مالداري په بخش کې
ګلالی کوثروای پر دغه پروګرام 800 زره امریکایي ډالر لګر شازي او د 2023 کال تر پای به دوام وکړي د نوموړي په خبره لدی پروژې څخه 15500 هغو کروندګرو ته ګټه رسیدلې چې د نشي توکو د کښل بندیدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي په یني وخت کې د کندهار د کرنی مالداري او بولګول ریاست د زراعتي چارو امیر انجنیر ایمل حکیمی وای د موساتو په مرسته په دغه ولایت کې پر 10000 هکتار ځمکه د بدلی معاشت کښتونه سوي چې مثبت پایلې ورکړې ده
د کندهار ولایت په ساته تقریبا د 10000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معاشت کښت شوې ده چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه
کندهار او هلمند یو محل د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود طالب چارواکی وای د دوی د مشرم لاهی بتلا خونزاده تر فرمان ورسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کاچه صفر سوي او په یو شمیر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنارې لمنځه وړي دي دا په داس حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورنی او بهرنی بنسټ ته اجازه نه ورکړي چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري
اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه وور
سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم په دې اخره خبرونه اول موضوع دا د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی نو د ازادي رادیو کارکونکو ته هله کو چی زمونږ غږ تر لول پورو مسلین تر ورسوي تر غو ورسوي چې زمونږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی مایبین او مولدین او شهیدان د ډېر مشکلات سره لا مخامخ دي نو هله کو جسمه ماشونه تر حواله کې دا بس تاسو ډیره مهرباني یز موږ غوښتل لولپور چارواکو ورسوي سره تاسو به تر معلومه ده د الکترونیکی تذکرو اداري په ولایتو کې د غوښتل مدغه چې د مراکز ولسوالۍ ته هم راوغزر شي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ورکونکو ته نیکه هول سلامونه وړاندې کوم د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم دلته د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د ابن بالمعروف وزارت لخوا منګه ته یو ډول خلک را لګل کیږي چې د وشر او زکات په نوم باندې دلته له خلکو څخه غنم ټولی څوک ترې شل کوي لاغوی څخه وشر ټولی کو څوک ورته وشر ور نه کاندي به وهی او ډبیا او زندان ته وړي بیا غنم او بوس ټول تر اخلي او غنف شخص بندی کوي مونږ له اسلامي امارات له محترم مشرتابه څخه هله کوو چې د دغه خلکو نامونګه خلاص کاندي او د دوی نامونګه ډیر پتنګ راغلی وسلام
زه د غوربند ولسوالۍ د ساګر ولسوالۍ نه د خیشکو د درې نه د تاسو پړی کې کېما دغه د روشان اریبا دغه شبکې کار نه کوي که دغه تاسو د مسولینو ته دغه پیغام ورسوي ډیر به خوشی تاسو نه یو جهان مننه تشکر
اشرف نواد د ایران د واتس اپ لین کې مد ازادي رادیو کارکونکو یل کوم چې ما دغه پیغام د افغانستان تر ټولو مقامات ورسوي ما د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو مقامات د غوښتنه ده چې د ایران سره کوم لانجه د وبسر لري نو دغه لانجه دي د خبرو لاري ورسره حل کی نه دا یو بل ته د اخطارونو لاري ځکه چې د افغانستان ملیونونو مهاجر دلته په ایران کې میشتې اوسي نو که خدای مکړه د افغانستان سره د ایران کومه ستونزه رامنځته شي نو دغو مهاجرینو ته زیات خطر جدي ده نو افغانستان اسلامي امارت دي مخکې د دغو مهاجرینو غم وخوري یا د دغو مهاجرینو په سر د ایران سره خبرې وکړي بیا که دغه وروسته دوی یو بل ته اختارونه ورکوي یا جګړه کوي نو بیا دې وکړي ځکه چې ایران د وچو له تایپله لاندو هم سوځوي د دې نه پر